صاحب خوش آمدین.
بله ستار فروخت، تاسو ستړي مشي په دې خبرونه کې اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د منځنۍ آسیا هیوادونو ته د اسلامي دولت او نورو افراطي ډلو پر ضد د امریکا لخوا د مبارزې ډاډ ورکړ. پر یاد موضوع په راپور سربیره دغه راز د افغانستان په اړه پر ځینې نور موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو او د خپرونې په وروستۍ برخه کې د ازادي راډیو اونیز د ستاسو د ورکو شو عزیزانو د لټې پروګرام هم درته خپرو، خو خپرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. اسد الله لودین ته به غوږ شو.
سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، د امریکا د بهرنی چارو وزیر د ازبکستان له ولسمشر سره د افغانستان د امنیت په اړه خبرې کړې دي. آسیایي پرمختیايي بانک په افغانستان کې د ماته ساتو د بیا رغونې لپاره د مرستو ژمنه کړې ده، او په مصر کې د روسي د یوې مسافروونکو الوتکې د نسکورېدو د پیښې په اړه تحقیقات روان دي. د خبرونو تفصیل، د امریکا د بهرنی چارو وزیر د منځنۍ آسیا هیوادونو ته د اسلامي دولت او نورو افراطي ډلو پر ضد د امریکا لخوا د مبارزې د دوام ډاډ ورکړی. جان کیری له ولسمشر اسلام کریموف سره په لرغوني ښار سمرقند کې د کتنې پر مهال وویل چې دای د افغانستان د امنیت په برخه کې د منځنۍ آسیا د هیوادونو په اندېښنو کې ځان شریک بولي، او په هغو ستونزو خبر دی چې د افراطي ډلو په تیره د اسلامي دولت ډلې او القاعده شبکې پر ضد مبارزې په وړاندې شته. کیری منځنۍ آسیا ته د څلور ورځني سفر په ترڅ کې د دې سیمې د پنځو هیوادونو ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان، قرغیزستان او قزاقستان د بهرنۍ چارو وزیرانو سره وکتل. د دې غونډې هدف د افراطي اسلام پالو پر ضد د واشنگتن لخوا د مبارزې د دوام ډاټ بلل شوی دی. د سرپل امنیتي چارواکي وایي چې د سرپل جوزجان د لوی لارې په اوږدو کې نوي امنیتي تدابیر نیول شوي دي. د سرپل امنیت قومندان عبدالقیوم باقیزوی وایي چې پولیس د دې لوی لارې په اوږدو کې منظم غزمه کوي. خاغلی باقیزوی آزادی رادیو سره په خبرو کې د سرپل ولایت په نور سیمو کې هم د امنیت د ټینګښت لپاره د اقداماتو خبره وکړه.
100% بر مردم سرپل اطمینان میتم د صحای سرپل یا بسره
دای وای د سرپل خلک ته سل په سلو کې ډاډ ورکوم چې د سرپل په اړوند سیمو کې مستقله غزمه لري او د امنیت د ټینګښت لپاره ولسوالیو د لوی لارو په اوږدو کې هم هڅه روانه دي. لدې مخکې د سیمې ځینو اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د سرپل جوزجان د لوی لارې په اوږدو کې امنیتي ګواښونه شته. دوی همداراز ویل چې د بلخاب او کوهستاناتو د ولسوالیو لارې په بشپړ ډول بندې دي او کنټرول یې د وسلوالو په لاس کې دی. خو د سرپل امنیت قومندان دا ادعاوې ناسمې بولي. د افغانستان د مالی وزارت د آسیایي پرمختیايي بانک د هغې مالی مرستې د ژمنې خبره کوي چې د عامه تاسیساتو د رغونې لپاره په پام کې نیول شوې ده. د مالی وزارت په یو بیان کې ویلي چې په دې اړه موافقه په متحده ایالاتو کې د آسیایي پرمختیايي بانک له مرکز څخه د مالی وزارت د موین مصطفی مستور د کتنې پر مهال شوې وه. بیان زیاتوي آسیایي پرمختیايي بانک او مرستندوی هیوادونه ژمنه کړې چې د افغانستان له حکومت سره به د عامه تاسیساتو د رغونې لپاره 750 میلیونه ډالر مالی مرسته کوي. دا مرسته د 2018 او 2020 کلونو ترمنځ افغانستان ته ورکول کیږي. د مالی وزارت وای د امرسته به د افغانستان اقتصادي وده د انرژي لیکت د خصوصي سکتور او د عامه تاسیساتو لپیاوړتیا سره مرسته وکړي. دا هم د سیمې او نړیوالو خبرونه. په داس حال کې چې په مصر کې د روسیې د یو مسافروونکو الوتکه د نسکورېدو د پیښې په اړه تحقیقات روان دي، په روسیه کې پروند د دې تراژیدۍ د قربانیانو د ویر مراسم پر ځای شول. د روسیې د ارتودوکس کلیسا مشر پاتریارخ کیرل وویل چې د دې دردونکو پیښې د قربانیانو لپاره د دعا مراسم جوړ شول. د روسیې د ترانسپورت وزیر ماکسیم سوکولوف چې د دې پیښې په اړه د تحقیقاتو د دولتي کمیسیون مشر کوي، پرون په یو ټلویزیوني مرکه کې وویل چې د الوتکې د بلک باکس له موندلو وروسته به په دې اړه هر څه روښانه شي.
задача правительственной комиссии входит обеспечение координации
да и вайда да هر څه وروسته له روښانه شي چې د الوتکې توره باکس یا بلک باکس ترانسل شي او معلومات ورڅخه راوېستل شي. د روسیې ایرباس 321 مسافروونکو الوتکه د شنبه په ورځ سهار له شرم الشیخ څخه سن پیټرسبورګ ته په لاره راولوي ده. چارواکو ویلي چې الوتکه د 24 ماشومانو په ګډون 211 پرلی او کارکونکو درلودل، او تقریبا ټول قربانیان هغه روسان دي چې د رخصتۍ له تیرولو وروسته مصر څخه روسیې ته ستنېدل. د اسلامي دولت ډلې په ترکیه کې د داعش ضد یو مخکښ سوریایي فعال او د هغه د ملګري د وژلو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. داعش پرون په یو خپرې شوې خبرپاڼه کې ویلي چې ابراهیم عبدالقادر او د هغه ملګری فارس حمادي د اکتوبر په 10مه د ترکیې په سانالریفا کې وژل شوی دی. قادر له یوې فعالې ډلې سره کار کوي چې په سوریه کې په هغو سیمو کې چې د اسلامي دولت ډلې تر کنټرول لاندې دي د هغوی لخوا ترسره شوي ظلمونه ثبتوي. د دغې ډلې یو ویان وویل چې ډېر کارکوونکي یې مخکې په سوریه کې وژل شوي وو، خو دا لومړی ځل دی چې یو کارکوونکی له سوریې بهر هم وژل کېږي. د ترکیې د عدالت او پرمختګ حاکم ګوند په پرنیو انتخاباتو کې د اکثریت رایې په ګټلو سره د پارلمان کنټرول په لاس کې واخیست. د ترکیې صدر اعظم احمد داوود اوغلو په پرونی انتخابات د خپل ګوند د بریا ورځ وبلله. په سلو کې د اووه نوي رایو له شمېرنې وروسته د عدالت او پرمختګ ګوند په سلو کې 4.9 رایو په ګټلو سره د ترکیې د پارلمان انتخاباتو په بخښنې سره د 9.4 رایو په ګټلو سره د ترکیې د پارلماني انتخاباتو ګټونکی اعلان شو. عدالت او پرمختګ ګوند د ترکیې د پارلمان له 550 څوکیو څخه 315 څوکۍ خپلې کړې چې د یو ګوندیز حکومت د جوړولو لپاره کافي دي. په مخکنیو نظر پوښتنو کې اټکل شوی و چې د عدالت او پرمختګ ګوند ښایي په 340 رایې وګټي. دا په 15 میاشتو کې د ترکیې د پارلماني انتخاباتو دوهم پړاو او وروسته له هغه ترسره شول چې د ولسمشر اردوغان اسلام پال ګوند په لومړي پړاو کې د پارلمان د اکثریت څوکیو په ګټلو بریالی نشو. بلورته د ولسمشر الهام علیف د نوي آذربایجان حاکم ګوند د آذربایجان په پرونیو انتخاباتو کې خپله بریا اعلان کړه. د رای ورکولو مرکزونه پرون د ماښام په 2 بجو بند شول. د انتخابات په اروپا کې د څارنې تر ټولو لوی سازمان او همداراز د آذربایجان اپوزیسیون ګوندونو تحریم کړي دي، خو له دې سره سره د کوچنیو ګوندونو یو شمېر کاندیدانو د پارلمان د 125 څوکیو د ګټلو لپاره ځانونه کاندید کړي. په داسې حال کې چې د آذربایجان د حکومت لخوا د مخالفانو ځپل دوام لري، اټکل کېده چې د دې انتخاباتو ګټونکی به الهام علیف وي. د اپوزیسیون عمده ګوندونو د حکومت پر انتخاباتي پالیسیو انتقاد کوه او ویلي چې علیف ته په تلویزیونونو کې د کمپاین لپاره وړیا وخت ورکول کیږي، په داسې حال کې چې نورو ګوندونو په تلویزیونونو کې د اعلانونو په بدل کې پیسې ورکولې. او وروستی خبر دا چې د پخواني ختیځ جرمني د حکومت جګپوړي مقام ګونټر شابوس کې چې د ختیځ او لویدیځ جرمني ترمنځ د سرحدونو د پرانستنو وړاندیز کړی و، پرون د شپږ اتیا کلونو په عمر مړ شو. د شابوفسکي میرمنې ایرینا شابوفسکي د جرمني خبري اژانس ډي پي اي ته وویل نوموړی پرون په برلین کې د زړو خلکو د پالنې په یو روغتون کې ساه ورکړه. ګونټر شابوفسکي د ختیځ جرمني د کمونیست ګوند سیاسي بیرو غړی و. د 1970 کال د نومبر په 9مه نیټه هغه تاریخي پریکړه چې له مخې یې ختیځ او لویدیځ جرمني سره یو ځای شول او برلین دیوال ړنګ شو اعلان کړه. د شابوفسکي له دې اعلان سره د ختیځ او لویدیځ جرمني بیلتون ته د پای ټکی کېښودل شو.
لا اسد الله لودین نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول ک غوړې به هم دا او ځینې نور خبرونه ولولې د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې شته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ. ولنه په خبرونه کې اورې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د منځنۍ اسیا هیوادونو ته د اسلامي دولت او نور افراطي ډلو پر ضد د امریکا لخوا د مبارزې ډاډ ورکړ. افغان ولسمشر وایي د کلیو او ښارونو ترمنځ د ښو اړیکو په هدف به په نږدې راتلونکي کې د ملي پیوستون پروګرام په ښاري پیوستون بدل کړي.
حکومت وحدت ملي تصمیم گرفته که برنامه همبستگی ملی را به برنامه میثاق شهروندی مبدل کړي.
د کونړ له څوکۍ ولسوالۍ زلزله ځپلي اوسیدونکي چې پر نور سره مرستې وشوې وایي له دغو شوو مرستو راضي دي، خو د دوی ستونزې ډېرې دي. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په سیمه ییزو نړیوالو موضوعاتو کې اورئ چې په داسې حال کې چې په مصر کې د روسیې د یوې مسافر وړونکې الوتکې د نسکورېدو د پیښې په اړه تحقیقات روان دي. په روسیه کې پرون د تراژدۍ د قربانیانو د ویر مراسم پر ځای شول. ستاسو د ورکو شوو اوازانو د لټې پروګرام هم د خپرونې په وروستۍ برخه کې درته خپروو. د د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری منځنۍ آسیا ته د خپل سفر په ترڅ کې د اسلامي دولت او نورو افراطي ډلو پر ضد امریکا لخوا د مبارزې د دوام ډاډ ورکړی دی. امریکایي چارواکي وایي کری به د منځنۍ آسیا د هیوادونو مشران وهڅوي څو د بشري حقونو د وضعیت ښېګڼې ته پاملرنه وکړي، خو ښایي د روانو خبرو اترو په اجنډا کې دا مسله ډیر مهم ځای ونه لري. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر پرون د ازبکستان له ولسمشر سره په کتنه کې د افغانستان او منځنۍ آسیا پر امنیت خبرې وکړې. جان کیری له ولسمشر اسلام کریموف سره په لرغونی ښار سمرقند کې د کتنې پر مهال وویل چې د افغانستان د امنیت په برخه کې د منځنۍ آسیا د هیوادونو په اندېښنو کې ځان شریک بولی او په هغه ستونزو خبر دی چې د افراطی ډلو په تیرې د اسلامي دولت ډلې او القاعده شبکې پر ضد د مبارزې په وړاندې شته.
We know that your concerns about Afghanistan are concerns that we share.
پویګو چې د افغانستان په اړه تاسو اندېښنې هغه دي چې موږ هم ځان په کې شریک بولو. دا د افغانستان د ثبات په دې بهیر کې د ټولو متحدانو د پاتې کېدو د ثبات د ټینګښت لپاره په مبارزه کې د هغو د مرستې او د مذهبي افراطیت د ستونزې په اړه اندېښنې دي. کری منځنۍ آسیا ته د څلور ورځني سفر په ترڅ کې د دې سیمې د پنځو هیوادونو ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان، قرغیزستان او قزاقستان د بهرنیو چارو وزیرانو سره د غونډې په حاشیه کې له کریموف سره وکتل. د دې غونډې هدف د افراطی اسلام پالو پر ضد د واشنگتن لخوا د مبارزې د دوام ډاډ بلل شوی. ل دې غونډې وروسته په یو ګډ بیان کې د خپلواک هیواد په توګه د افغانستان لوده او د ګډ سرحد په اوږدو کې د تروریزم پر ضد د کابل له مبارزې څخه ملاتړ اعلان شوی. بیان زیاتوي چې د یو خپلواک او سولیز هیواد په توګه د افغانستان پرمختګ د سیمې د امنیت او ثبات لپاره مهم دی او زیاتوي چې د منځنۍ آسیا هیوادونه به له بهره د تروریستانو د ګواښ د مخنیوي لپاره په خپلو کې همکاري زیاتوي. د سیاسي چارو کارپو او ژورنالیست حاجی سید داود منځنۍ آسیا ته د کیری سفر په سوریه او عراق کې د امریکا د پالیسیو د پاتیراتلو د توجیه لپاره یو هڅه بولي. حاجی سید داود ازادي رادیو ته وویل چې د ولسمشر اوباما اداره هم درز غواړي په افغانستان کې د خپل پوځي حضور پر دوام ټینګار وکړي.
کله چې د امریکا په کانګرس کې نیوکه وشوه چې د اوباما ضعیفه پالیسی په سوریه او په عراق کې ایران ته او روسیې ته زمينه د مداخله برابر کړه، نو زه فکر کوم چې دغه سفر د وی خوانه د امریکا عامه ذهنیت ته جواب ورکول دي او د بل خوانه دوی غواړي چې په سیمه کې دا وخی چې امریکا لا هم که قوتونه په افغانستان کې کم شوي دي په سیمه کې خپل حضور ساتي.
ازبکستان که څه هم د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د راپورونو پر بنسټ د بشري حقوقو ښه سابقه نه لري، خو په تیرې یو نیمه لسیزه کې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف له عملیاتو سره په لوجستیکی برخه کې د یو ډاډمن ستراتیژیک متحد په توګه مرسته کړې. امریکا پر منځنۍ آسیا په داسې حال کې تمرکز کوي چې روسیې په منځنۍ آسیا کې د افغانستان له خاورې د اسلامي دولت ډلې د ګواښ په اړه خبرداري ورکړی. روسیې ویلي دي چې د داعش وسلوال د افغانستان له خاورې د منځنۍ آسیا هیوادونو ته د نفوذ هڅه کوي. مسکو هم درز داسې نښې نښانې هم ښودلې دي چې د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې د خپل پوځي حضور د پیاوړي کولو په وسیله به د دې ګواښ مخه ونیسي.
نیویورک ټایمز رسپانډ په وروستۍ غونډه کې
واشنگتن پوسټ کې کیرونی د افغانستان په خبرو وروستۍ کې لیکلي
د وال سټریټ جرنل
ترانسپورټ کمن تاریخ پرونه په وروستۍ غونډه کې د
افغانستان د نړۍ په مطبوعاتو کې څو شیبه وروسته له ازادي راډي
او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورسپانو ته کتنه کوو. امریکای لاس انجلس ټایمز ورسپانه د امریکای ځواکونو د حضور غزیداته به ځای شوی افغانان چندان هله من نه دي تر سره لیکل نه پیو مطلب کلی کی لکلونو رئیس د کاپیسا ولایت اوسیدونکو د طالبان او د امریکا ملاتړو افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړو کې راګیر دي، خو په ورسته و میاشتو کې جګړو دومره زور اخیستی دی چې د شمال ختیځو سیمو ډیر بزګر او مالداران دي ته اړ کړی چې پلازمینه کابل ته کډه شي. محمد اغا جان چې د کابل پرزن قیمت کې د مقتی کم د اوسیدونکو استازي دی ورسپانه ته ویلي چې طالبان وایي تاسو له حکومت سره یاست او امنیتي ځواکونه هم وایي چې تاسو له طالبانو سره یاست، خو موږ غواړو ساده ژوند وکړو. د ورسپانه په وینا د کم ته هر اونۍ د کاپیسا له تګابولس ولایت څخه نوې کورنۍ ورزي. د لاس انجلس ټایمز په لیکنه کله چې ولسمشر باراک اوباما په وروستیو کې اعلان وکړ چې دای به د مخکینی اعلان خلاف له 2014 میلادي کال وروسته لږ تر لږه 15,000 عسکر په افغانستان کې پرېږدي، دغه اعلان په ډیرو هغو افغانانو کې چې د جګړو له امله له خپلو سیمو تښتېدلي دي کمې هیلې راوټوکولې. اغا جان وایي زما هیله دا ده چې د دې پر ځای که دوی موږ ته وسلې راکړې وای چې خپل امنیت مو په خپله نیولی وای. د هغې په وینا یا د حکومت سیمه پرېږدي یا د طالبان، تر هغو چې دواړه په سیمه کې وي تګاب به د سولې مخونه ویني. بلومبرګ بزنس ویک خبرونه د افغانستان سرنوشت د دې هیواد په وسلوالو ځواکونو پورې تړلی دی تر سرلیک لاندې په یوه مطلب کې لیکي د ولسمشر باراک اوباما لومړنۍ طرحه واضح وه چې له 2014 میلادي کال وروسته به په افغانستان کې یوازې 1000 عسکر پاتې کیږي او د دوی اکثره به په کابل کې د امریکا په سفارت کې دېره کیږي. د خبرونه په وینا اوباما د 2008 کال د جمهوری ریاست لپاره په خپل انتخاباتي کمپاین کې ژمنه کړې وه چې د افغانستان او عراق جګړه به پای ته رسوي، خو هغه د دې پر ځای چې خپله دغه ژمنه پر ځای کړي د اکتوبر په 14 له افغانستان د ځواکونو د ایستلو پلان لغوه کړ. اوباما اعلان وکړ چې د خپل جمهوری ریاست دورې تر پای ته رسېدو پورې به 9,800 عسکر په دې هیواد کې پاتې شي. خبرونه وړاندې لیکي دغه پریکړه شپږ میاشتې وروسته له هغې چې د طالبانو له لورې شخړې زیاتې شوي په تېره بیا د افغانستان په شمال کې د دو وروستیو اونیو ناڅاپي پیښو وروسته اعلانیږي. خبرونه د کندوز پیښې ته په اشاره لیکلي افغان امنیتي ځواکونو چې امریکایي په تیرو 14 کلونو کې پر ښې روزنې او تجهیزولو له 2 میلیارډ ډالرو زیاتې پیسې لګولي، په ډېرې اسانۍ د کندوز ښار چې طالبانو محاصره کړی و هغوی ته پرېښود او ترې ووتل. خبرونه د کندوز ولایتي شورا د مشر محمد یوسف ایوبی څرګندونې راخیستې چې ویلي دي ښار ته له ننوتو مخکې دوی په اسانۍ کولی شو چې له طالبانو سره وجنګیږي. بلومبرګ بزنس ویک خبرونه لیکي کندوز ښار د اکتوبر په 15 بیرته افغان امنیتي ځواکونو له طالبانو ونیو، خو دې پیښې له رواني پلوه د کابل حکومت ته زښت زیات زیان رسولی دی.
ازادي رادیو خبريالان مو پښوندې بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
مخکې مو واوریدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری منځنۍ آسیا ته د خپل سفر په ترڅ کې د اسلامي دولت ډلې او د غرض ځینې نورو افراطي ډلو پر ضد د امریکا لخوا د مبارزې د دوام ډاډ ورکړی دی. د اسلامي دولت ډلې یا داعش حضور په افغانستان کې د منځنۍ آسیا یو شمیر هیوادونه ډیر اندېښمن کړي دي. دا ډله په تیره بیا د افغانستان په ختیځ ننګرهار ولایت کې ډیره فعاله ده. د ننګرهار په څوکۍ وبخې په اچین ولسوالۍ کې دا ډله له څه مودې راهیسې د دولت له د ډلې پر ضد افغانستان د امنیتي ځواکونو هم یو لړ عملیات پیل کړي دي. دا چې دا عملیات څه ډول پر مخ ځي له جلال آباد د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری هم د شبرا سره د ټلیفون په لیکه دی. شینواری صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست.
ډېر زیاته مننه نوري صاحب. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړل، رښتیا هم له تېر څو ورځو راهیسې د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې افغان ګډو امنیتي ځواکونو په ناڅاپي ډول باندې چې تیرو عملیات سره ځي توپیر هم دا و چې لوړاندې نه هیڅوک دی ولاګانو چې دوی د عملیات کله شروع کړي. په ناڅاپي ډول په اچین ولسوالۍ کې ادلخیل سیمه کې د داعش وسلوالې ډلې پر ضد عملیات پیل کړي، اوس هم په سیمه کې روان دي. او روسي معلومات چې د ولسوالۍ د مسؤلین موږ ترلاسه کړي دي، کله چې افغان امنیتي ځواکونه اچین ولسوالۍ ته رسېږي نو دلته د داعش په ډله کې هغه افغانان چې ورسره ملګري وو پاکستاني وسوال شاته ترکیې او افغانان ورسره مخته کړي وو چې یو څه لنډ مودې لپاره جګړه کړې وه. وروسته د هغوی مقامات وروسته ختم شوی دی او امنیتي چارواکي وایي چې هغوی اوس ایله دفاعي حالات کې دي. ځینې کسان یې په دغه موده کې ژوندي هم نیولی دي چې هغه هم پاکستانیان دي. په دغه سیمو کې اوس هم عملیات روان دي.
بله شنوار صاحب، په اچین کې خو ډیر مدیر رئیس نه امنی ده، د داعش پر داعش سربیره د غرض طالبان هم فعال دي. خلک د خلکو وضعیت څنګه ده؟ خلک به ډیر په تنگ راغلي لی جګړو څه وایي چې له دولت څخه غوښتنې لري او له وسلوالو ډلو؟
بل نوری صاحب سیمی خلق هغه په مجموع کې د شینوارو دره چې پرې وروستیو کې ډېره زیاته ناامنه شوله چې په لومړۍ ورځو کې د طالبانو یا د امارت اسلامي شتون پکې و، وروسته بیا د داعش شتون پکې و. د دغو دواړو ډلو د شتون په وخت کې د خلکو په خبره باندې چې دوی زیات وځورېدل په مختلفو نومونو باندې، هماغه و چې دغه ټول خلک له هغې سیمو څخه راکډه شول. د دوی خو حکومت نه غوښتنه همدغه وه چې دوی ویل په دغه سیمو کې عملیات پیل کړي، او د عملیات نه وروسته دوی خلک غواړي چې بیرته خپلو کلو ته ستانه شي، ځکه اوس هم دوی لپاره د سرپناه هېڅ ډول ستونزه نه ده واره شوې. نو دوی سره هغه لازمې مرستې چې وید شوي وای د اخري بېځای شو ورسره هغه مرستې ورسره نه دي شوي، یوازې وعدې ورسره وشولې او هماغه په تمه کې پاتې شو. نو خلک هم په دې تمه دي چې ژمی را روان دی، هوا سړه ده، نو که چېرته دغه عملیات سره دا ساحې پاکې شي دوی بېرته خپلو کلو ته ستنېږي. او د پخوا په څېر به نسبت د پخوا ته خلک د په نوم سره د وسلوالو څخه ناخوښه دي، او حکومت په وار وارې ترې غوښتنه کوي چې تاسو خپل امنیتي ځواکونه همالته ولېږي، پوسې فعاله کوي، ځکه د امنیتي ځواکونو په شتون کې د ولس ارام وي. او دوی دا ژمنه هم سره کوي چې کله تاسو سیمه له وسلوالو څخه پاکه کړله، له هغې وروسته به خپله د سیمې خلک به راپورته کېږي او د دغه سیمو امنیت به پخپله ساتي.
بلې شمه مچین ورلې تاسو نه مننه. څنګلوري ولایت کونړ ته ځو. د کونړ په څمکې ولسوالۍ کې پر یو شمېر زلزله ځپلو کورنیو باندې خوراکي او غیر خوراکي مواد ویشل شوي. وروستۍ زلزلې په دې ولسوالۍ کې خلکو ته ډېر مالي او ځاني زیان رسولی دی. زلزله ځپلي خلک له حکومت او مرستندویو ټولنو د زیاتې مرستې غوښتنه کوي. تفصیل یې له اسدآباد د ازادي راډیو د خبریال روح الله انوري په رپورټ کې.
د کونړ مرستیال والی قاضي محمد نبی احمدي ازادي راډیو ته وویل په ولایت کې د نور ولسوالیو په پرتله په چوکۍ کې خلکو ته زلزلې زیات زیانونه اړولي. په سلګونو کورونه ړنګ کړي، شپاړس تنه وژلي او 15 ټپیان کړي دي. د یکشنبې په ورځې سلو کورنیو ته د HHRD خیریه مؤسسې په مالی مرسته خوراکي او غیر خوراکي مواد په یاد ولسوالۍ کې ویشل.
سلو کورنیو سره مختلف قسم مواد چې دغه کې کمپلې شامل دي، ترفال دی پکې، توشک دی پکې، لوخي دی پکې، ضروب دی پکې، سترنجۍ دی پکې، او همدارنګه قاشوغې دی پکې، غوړي دی پکې، او داسې مختلف شیان پکې پک شامل دي.
هغه ویل دی وړاندې هم په چوکۍ او نورو ولسوالیو کې یو اندازه غیر خوراکي مواد زلزله ځپلو ته ورکړي دي. مرستیل والی ویل د دولت له بودیجې په زلزله کې ټپي شو کسانو سره 10,000 افغانۍ کومک هم کړی دی. د چوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکي سپینګیره شاهد الله جان چې د مرسته شو توکو د پنخوا کې ناستې وایي زلزلې کور ته زیات زیان رسولې او کوم مرسته چې ورسره شوي نور خلک به وای ورته نقصانونه زیات رسیدلی، خو مرستې کمی دي او یاد کومک سره یې ستونزې نه حل کیږي. د کونړ مرستیال والی له نړیوالې ټولنې او مرکزی دولت د نورو ډیرو مرستو غوښتنه کوي.
د اورګانهای محل او همدارنګه د پیښو په وړاندې د مبارزې د محترم ریاست څخه، همدارنګه د ریاست جمهوریت د عالی مقام څخه موږ غوښتنه کړې ده چې عاجل کونړ ولایت ته مرستې راوستي، ځکه چې کونړ ولایت ډیر ځپل شوی دی. په دغه زلزلو کې ډیر تاوانونه خسارې موندلې دي. دا کومکونه چې کوم کیږي دا زمونږ د ستونزو او زمونږ د ولسونو د بېوزلانو د خسارمندو پاملینو یعنې اړتیا نه شي پوره کولی.
په تیره زلزله کې د کونړ په مرکز ولسوالیو کې 2 تنه وژل شول او 115 تنه ټپیان شول.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
افغان ولسمشر وایي د کلیو له ثبات پرته د افغانستان ثبات ناممکن دی. اشرف غني دا څرګندونې پرون په ارک د کلیو د پراختیايي شوراګانو په 5 ملي کانفرنس کې وکړې. هغه وویل د کلیو او ښارونو ترمنځ د ښو اړیکو په هدف به په نږدې راتلونکو کې د ملي پیوستون پروګرام په ښاري پیوستون بدل شي. په دې اړه تفصیل د نجیبه زمان په راپور کې.
که څه هم خلک په دې باور دي چې په وروستیو کلونو کې د افغانستان په کلیو او بانډو کې د پام وړ پرمختګ نه دی سوی، خو افغان ولسمشر وایي چې د ملي یووالي حکومت په پام کې لري چې په راتلونکو 4 کلونو کې په ټولو کلیو کې خدمات ترسره شي. ولسمشر غنی ویل چې تر څو راتلونکو اونیو پورې به د کلیو د پراختیا پروګرامونه په شاري پروګرامونو بدل سي. شاغلی غنی د یک شنبه په ورځ د کلیو د پراختیاي شوراګانو په 15 ملي مشورتي کانفرنس کې ویل چې د ملي پیوستون پروګرام به د شهروندۍ د میثاق په نوینوم په دوامدار توګه ادامه پیدا کړي.
حکومت وحدت ملی تصمیم گرفته که برنامه همبستگی ملی را
د ملی وحدت حکومت پریکړه کړې چې د ملي پیوستون برنامه د شهروندۍ د میثاق په پروګرام بدل کړي. د دې معنا دا ده چې لومړی به د ملي پیوستون برنامه دوامدار شي. هدف یې دا دی چې د دولت ټول پروګرامونه د کلیو په سطحه د یو روښانه پروګرام له لارې چې د ملي پیوستون پروګرام دی اجرا شي.
شاغلی غنی ویل چې په دغه پروګرام کې به د هیواد لسو محرومو ولایتونو ته لومړیتوب ورکول سي او همدارنګه زیاته کړي چې د افغانستان 15% اوبه چې اوس مهال ضایع کیږي د کلیو په سطحه به ورڅخه ګټه واخیستل سي. ولسمشر غنی همدارنګه زیاته کړه چې په افغانستان کې د ثبات او امنیت بنسټ د کلی ولسوالۍ شاروالۍ ولایت او دولت پورې اړه لري او دغه 15 حلقې باید سره همغږی سي. په دې غونډه کې د شوراګانو یو شمیر غړي هم په کلیو کې د وضعیت د شوالۍ په هدف خپل ځانګړي طرحې او وړاندیزونه وړاندې کړل. پام دې حال کې د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله وایي چې د ملي پیوستون د پروګرامونو په پلي کولو سره اوس مهال د کرنې، پوهنې، روغتیا او کلیو د پراختیا په برخو کې شوالی راغلی دی.
پروژه ها و برنامه های همبستگی ملی
د کلیو پراختیا لپاره د ملي پیوستون پروژه او پروګرامونه د لارو جوړولو، د کرنې په برخه کې د زمینې برابرولو، د برېښنا د برابرولو، تر زده کړو، روغتیایی او په نورو برخو کې چې موږ یې شهیدانو په هر کلی کې نمونه شته.
لبلی خو د افغانستان د کلیو پراختیا وزیر نصیر احمد دورانی د کلیو د پراختیاي شوراګانو په 15 ملي مشورتي کانفرنس کې ویل چې په 13 کلونو کې د کلیو لپاره زیات پراختیاي پروګرامونه پلیسي او تر دې مهاله په بیلابیلو برخو کې د پوینا 2000 پروژې تطبیق شوی دی. افغان چارواکي وایي چې د ملي پیوستون پروګرامونه 12 کاله مخکې پیل شول او تر دې مهاله 15 د کلیو پراختیاي شوراګانې په دغه چوکاټ کې فعالیت لري چې لمخې په کلیو کې په سلګونه زره نور پروګرامونه عملي شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د اریانا افغان هوایی شرکت رئیس تاییدوي چې د طبان په نوم ایرانی شرکت هغه تړون لغوه کړی دی چې لمخې د اریانا افغان هوایی شرکت له دو الوتکو څخه د چارټر الوتکو په توګه کار اخیست. دغه دوی الوتکې طبان شرکت له 2014 کال راهیسې چارټر کړی وي. دا چې ولې دې شرکت د اریانا افغان هوایی شرکت څخه شوی تړون لغوه کړی دی په اړه د ازلي راډیو خبریال محمد قسیم سولمل د دې شرکت له رئیس محمد داود شریفی سره مرکه کړې او په سر کې د تړون د لغوه کېدو د علت په اړه ترې پوښتنه کړې ده.
دوی د اریانا نه ډېر خوشحاله اوسم په تاسف دوی وایي چې دا قرارداد موږ له لاسه ورکړو. دا د دوی د ترانسپورټ وزارت امر و چې زړې تیارې له سیستم نه وباسي. زړې یعنی د 6 کالو نه پورته ته وایي. هغه تیارو کې زموږ تیارې هم راغلې او بیرته راوستې. خوشحاله یو چې راغلې دومره توان موږ ته نه کوي.
که څومره څه دی قرارداد پر شرایط باندې رڼا واچوي چې دا شرایط څه وو، جزئیات څه وو د دې قرارداد؟ تاسو څومره پیسې ترلاسه کولې د دې قرارداد مقابل کې او څومره پیسې پر پاتې دي؟
قرارداد دی اسانه وو، پخوا شوی دی، ډیر پخوا، او فی سات په 2500 روپۍ موږ ته راکولې په هر استعمال باندې. او قرارداد په څه کول تبند چې موږ ته مکتوب راغلی دی د دولت په اساس منه شوی دی. او بیا هم ایران د حکومت له طرفه دوی ته ویلي دي چې دا نور استفاده اریانا نه، البته ټولې زړې تیارې نور په ایران کې اجازه نشته. او موږ هم چې کنفرمیشن ورکړی دی چې صحیح موږ پوه شو ستاسو خبره، لیکن ویلي دي چې قانوني امتیازات چې هر څه لرو ستاسو نه موږ غواړو. موږ قرارداد ګورو، حقوقي خلکو سره مشورې دي، که چېرته دوی حق په جانب وو قرارداد کنسل او کنه هغه نوټیس چې موږ ته رانکړو بیا به هغه ورسره برخورد قانوني کوو، پیسې به اضافي راکوي او پیسې هم ډېرې چې اوازې دي پرې پاتې دي هغه سې نه ده، اوس تقریبا نیم میلیون کته به پاتې وي او هیڅ وخت یې نه دي ویلي چې نه یې درکوو.
نو فکر کوئ دوی به کله دا پیسې درکړي که تاسو منتظر دی تاسو چې قرارداد سرنوشت
دا اوس ډېر عني شوی دی، یعنی موږ سره هم ګیرنټي لري هغه چې ترې منفي کړو دومره ډېرې نه دي، حیات ما مقرر کړی دی چې په اسرا د وخت زر لاړ شي او مسایل دوی سره مخامخ حل کړي او پیسې راکوي.
دا ټول قراردادونه فقط له ایراني شرکتو سره لري که په نور هیوادونو هم دي چې تاسو ورسره په دا ډول؟
دا تنها قرارداد و چې دوه تیارې ایربس موږ لرلې، په هغه وخت کې البته داریانا چې لازمه ګڼلې وه ورکړي، یو علت دا و چې دا تیارې ډېر تیل خوري او ایران کې تیل ارزانه و دوی نیولې، اوس شکر افغانستان کې هم تیل ارزانه شوي.
د ارنا افغان هوایي شرکتو چې د تاوان د په نوم د ایراني شرکت سره د ارنا افغان هوایي شرکت د شوي تړون د لغوه کېدو په اړه معلومات راکول. د یادونې وړ بولو چې پر ایران د نړیوالو بندیزونو په ترڅ کې د دې هیواد د هوایي چلند چارې هم ډېرې ځپل شوې. د هیواد نشو کولی چې د لویدیز لخوا د شویو بندیزونو په ترڅ کې د الوتکو لپاره پرمختللي وسایل یا نوې پرزې راونیسي، خو اوس چې پر دې هیواد بندیزونه لري کیږي د هیواد هم د نویو پرمختللو الوتکو اخیستو ته مخه کړې ده. د خبرونه دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې ستاسو د ورکوښو عزیزانو د لټې اونیس پروګرام درته خبرو، خو بیا هم د یوې هوایي سانحې له حاله مو خبرو چې د مصر په شرم الشیخ کې راول ویده یو الوتکه او پکې له 200 زیاتې اسپرلې امړې شوې دي. دا الوتکه د روسیې و، خو مخله دې چې په دې اړه تفصیل درواورو. بیا هم اسد الله لودین ته ورور کوي چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر د منځنۍ اسیا هیوادونو ته د اسلامي دولت او نورو افراطي ډلو پر ضد د امریکا لخوا د مبارزې د دوام ډاډ ورکړی دی. د سرپل امنیتي چارواکي وایي چې د سرپل جوزجان د لوی لارې په اوږدو کې نوي امنیتي تدابیر نیولې دي. د افغانستان د مالیه وزارت د اسیایي پراختیايي بانک د هغې مالی مرستې د ژمنې خبره کوي چې د عامه تاسیساتو د رغونې لپاره په پام کې نیول شوې ده. په داس حال کې چې په مصر کې د روسیې د یوې مسافرولونکو الوتکې د نسکورېدو د پیښې په اړه تحقیقات روان دي، په روسیا کې پرون د دې تراژیدۍ د قربانیانو د ویر مراسم پر ځای شول. د اسلامي دولت ډلې په ترکیه کې د داعش ضد یو مخکښ سوریایي فعال او د هغه د ملګري د وژلو مسؤلیت په غاړه اخیستی. د ترکیه د عدالت او پرمختګ حاکم ګوند په پرونیو انتخاباتو کې د اکثریت رایې په ګټلو سره د پارلمان کنټرول په لاس کې واخیست. بلورته د ولسمشر الهام علیف د نوی آذربایجان حاکم ګوند آذربایجان په پرنیو انتخاباتو کې خپل بریا اعلان کړه. او د پخوانی ختیځ جرمنی د حکومت جګپوري مقام ګونټر شابوفسکی چې د ختیځ او لویدیځ جرمنی ترمنځ د سرحدونو د پرانستو وړاندیز کړی وو، پرون د شپږتیا کلو په عمر مړ شو.
که غواړی بیا هم خبرونه ولولې، البته په تفصیل د ازادي راډیو په انټرنیټ پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اور ګوډان د ساسو د ورکوښو عزیزانو د لټې پروګرام د تخبرو، خو له هغې مخکې یوه نړیواله موضوع. لکه څنګه چې په لنډو خبرونو کې مو هم واورېدل، په داسې حال کې چې په مصر کې د روسیې د یوې مسافر وړونکې الوتکې د نسکورېدو د پیښې په اړه تحقیقات روان دي. په روسیه کې پرون د دې تراژیدۍ د قربانیانو د ویر مراسم پر ځای شول. دا په روسیه کې د هوایي سانحو تر ټولو خونړۍ پیښه وه. یوې ډلې چې له داعش سره اړیکې لري د دې الوتکې د نسکورولو ادعا کړې، خو په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړی. دا د روسي چارواکو لخوا رد شوی ده. دا الوتکه د مصر له شرم الشیخ څخه د روسي سن پیټرسبورګ ښار ته روانه و چې راولویده. تفصیل د احمد تکل پر پورت کې.
د مصر امنیتي چارواکي وایي هیڅ داسې نښې نښانې نشته چې د روسیې د مسافرونکو الوتکې ویشتل یا په هغه کې چاودنه ثابته کړي. پرون د روسیې د ملکی هوایي چلند د دولتي کمیټې مشر ویکتور سوروچنکو وویل شواهد ښیي چې الوتکه په هوا کې ټوټې ټوټې شوې او دا ټوټې د سینا ټاپو وزمه په یو پراخه ساحه کې راپریوتې دي. خو سوروچنکو یادونه وکړه چې د دې تراژیدۍ د څرنګوالي په اړه خبرې کول له وخت مخکې دي. د روسیې د کوګالیماویا هوایي شرکت ایرباس 321 مسافرونکو الوتکه د شنبې ورځې په سهار له شرم الشیخ څخه سان پیټرسبورګ ته روانه و چې راولوېده. د دې الوتکې هیڅ یو سپرلۍ ژوندۍ پاتې نه شوه. چارواکو ویلی چې الوتکې د څلورویشتو ماشومانو په ګډون 211 پرلی او اوه کارکونکي درلودل او تقریبا ټول قربانیان هغه روسان دي چې د رخصتیو له تیرولو وروسته له مصر څخه خپلو کورو ته ستنېدل. د دې سانحې د قربانیانو لپاره پرون د روسیې په بیلابیلو ښارونو کې د ویر مراسم جوړ شوي وو. د روسیې د ارتودکس کلیسا مشر پاتریارخ کیریل وویل چې د دې دردونکې پیښې د قربانیانو لپاره د دعا مراسم پر ځای شول. له موږ او تاسو څخه هم ډیر کسان کېدای شوای چې په دې الوتکه کې ووسو. زموږ هیڅ یو د دې تراژیدۍ په اړه بې تفاوته نشي پاتې کېدای، ځکه مو د خدای د دې بندگانو لپاره چې په دې دردونکې پیښه کې مړه شوي نن د دعا مراسم جوړ کړل. روسي، مصري او فرانسوي کارپوهانو د الحسنه په نوم د سینا په لرې پرته سیمه کې د دې پیښې د څرنګوالي په اړه ګډ تحقیقات پیل کړي دي. په همدې حال کې د مصر د ملکي هوایي چلند یو مقام ویلي چې د روسیې د ژغورنې ډلې به نن په سینا ټاپو وزمه کې د الوتکې د نسکورېدو په سیمه کې د پیښې د قربانیانو د مړو د موندلو لپاره خپل کار بیا پیل کړي.
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومني. په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوښاو بریالي وسی د دې بیان د تاسو ورک شوی عزیزان او دوستان لټو. ګرانو اوریدونکو د نن ورځې په پروګرام کې له نیکه مرغه ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي چې په دغو تلیفوني پیغامونو کې اوریدونکو تلیفونونه کړي دي او د تاسو د ورکو شوو عزیزانو په اړه پکې معلومات لري. د دې په څنګ کې ډیر داسې نور تلیفوني پیغامونه هم لرو چې په دغو تلیفوني پیغامونو کې تاسو خپل ورک شوی عزیزان او دوستان لټوي. ګرانو اوریدونکو که تاسو خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړي. د ازادي رادیو په اوتومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راوستوي او خپل ورک شوی عزیزان ولټوي. کا ازادي رادیو ته اس ام اس واړی راولېږي تاسو کولی شئ چې د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمیرې لارې نه موږ ته اس ام اس راولېږي او خپل ورک شوی عزیز ولټوي. ګرانو دوستانو که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په ازادي رادیو کې ونه اورید تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. ډېر به مونه ځنډه ورځې چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. گرانو اوریدونکو محترم دوستانو تاسو زموږ غاغله ازادي رادیو څخوري راځي چې د دغه پروګرام د ورکو شو عزیزانو پروګرام په پایل کې تاسو ته هغه ټلیفوني پیغامونه درواورو کوم چې اوریدونکو موږ ته ټلیفون کړای دی او د زینو ورکو شو عزیزانو پاکله پکې معلومات دي. لمړی به هغه ټلیفوني پیغام واورو کوم چې یو ورور د امین الله پاکله موږ ته معلومات را لګیلی دي او ورپسې د عبدالرشید په هکله هم یو تلیفوني پیغام موږ ته را رسېدلی دی. همداراز یو بل ورور په نامه د محمد آغا د هلمند د ګرمسیر څخه موږ ته تلیفون کړی دی او ویلی دی چې د یو شخص په هکله معلومات لري. راځي چې دغه ټول تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
عبدالرشید د قندز د ولسوالۍ د قندز د امام صاحب د ولسوالۍ نه ده. د طالبانو په دوره کې 15 کلن اوسې موږ کور ته راوسو اوسم ښځه او ورته کړی ده که څوک د قارب څوک ده ما پیغام اوري په 0793662599 د ما شماره ده په همدې شماره یادی ته ونیسه.
بله السلام علیکم، زه ولی محمد کندارم د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ ما تاسو څنګه وحلې دي. موږ یو حلق پیدا کړی دي د امین الله په نامه سره دي. نصره خولې د جرمنی بوټه فساد دي که د هر مسلمان ورور کوي کولی شي موږ سره په دغه شمېره باندې اړیکه ونیسي. 0503 3 5 3 3 5. یو ځل بیا شمېره وایم 0503 3 5 3 3 5. دغه شمېره ده که د هر مسلمان ورور کوي کولی شي موږ سره په دغه نمبر باندې زنګ وي. والسلام د خدای په امان.
بله، السلام علیکم. زه محمد آغا د هلمند ولایت د ګرمسیر د ولسوالۍ څخه سره سفر رسم پر کړی شوی یم. د ازادي وکشي وجودستانه او اجدانو پر باندڅه امان الله مرضی ته بیا بیا هم په ګلانو پر کم سلامونه وایم. دلته د لکړي په بازار کې یو سړی تقریبا دا دیارلس څوارلس کاله کېږي سرکان ته په مزدوري باندې سبقان د چا ته نوم وښیي دا دیارلس څوارلس کاله کېږي چې ورک کړي دغه سړي په حق مې چار کړی معلومات واړي ما ته دې په دغه سوله ټلیفون وکړي صفر اویا درې واره څلور اته دېرش پنځه څلوېښت وسلام.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شئ چې په دوغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000243461. یو ورې بیا وایم 0000243461. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي 00422211214115. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غوږ یاست. ګران دوستانو، ازادي راډیو ته داسې یو تلیفوني پیغام د کندهار له میوند را رسیدلی دی چې یو ورور ویلی دی چې د دوی په ولسوالۍ کې دوه جسدونه پیدا شوي دي. که د هر چا وي نو دوی د لطفا دغې ولسوالۍ ته ورشي. دغه ګران ورور د تلیفون شمیره نه ده ویلې. اول به تلیفوني پیغام واورو، پس له تلیفوني پیغامه به زه تاسو ته د دغه ګران ورور د تلیفون شمیره ووایم.
السلام علیکم ازادی اوریدونکو کارکونکو، سلامونه کوم. زه د کندهار میوند ولسوالۍ څخه تا تر تاریخ کیم. دا د دې دانې دوه جستاد دي، یو خو زمانی چې زنانه دي او بل نه مانی دي کار وتلی دي. دلته خلګو را پورته کړي او په پټکړي دي، دغه چمانه کېږي دي او هغه چادرې وه چمپړان شان شوی دوسترای دي که د چا نه درک وي درایي مخامخ درایي مخامخ دي به چمرو خواته را شوه چې په دغه شمره باندې اړیکه ونیسي. وسلام.
که څوک د دغو مړه شوو کسانو په هکله څه معلومات غواړي نو دغه ورور ته دې په دې شمېره تلیفون وکړي. 0093 دا د افغانستان کوډ ده، 03-12-39. د تلیفون شمېره به یو واره بیا ووایم 03-12-39. د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار، د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. تاسو زموږ غلاز د رادیو خبري په ازادي رادیو کې د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ته واګیاست. ګران اوریدونکو، ازادي رادیو ته ډیر ټلیفوني پیغامونه راسيږي او په دغه ټلیفوني پیغامونو کې ځینې عزیزان داسې شکایتونه هم لري چې ځینې کسان ورته بې ځایه تلیفونونه کوي. موږ په وار وار د ازادي راډیو له لارې دغه خبره کړې ده چې هغه کسان چې زموږ اوریدونکي زوروي او بې ځایه تلیفونونه ورته کوي، لطفا دې له دغه کار لاس واخلي. دا ځکه چې ډېر کله د ازادي راډیو له لارې ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا شوي دي او له خپلو کورنیو سره یو ځای شوي دي. لکه څنګه مو چې د پروګرام په پیل کې د هغه ورکوښو عزیزانو په اړه معلومات واوریدل کوم چې اوریدونکو موږ ته تلیفون کړی دی او ویل دي چې د دغو کسانو په اړه معلومات لري. نو یو ور بیا هم دغو کسانو ته چې زموږ اوریدونکي زوروي، له دوی څخه هیله کوو چې زموږ اوریدونکي پرېږدي چې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا کړي. ډېر به منظم له راځي چې اوس هغه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. دغه پیغامونه به یو ځای سره واورو.
ما د پکتیکا له ولایت متخان دی، له سوالي له پرین کاري زنده پیغام د سره په ایښی ده. امین نیمیږم. ما دو پیغامونه مخکم پرې ایښي وو، نشر شوي دي. زه له ازادي راډیو ته ډېر خوشحاله یم. څنګه څه مړه تره معلومات سوی ده، خو که یقیني څوک شي زه به انشاءالله تعالی بیا هم پیغام درته پرېږدم. په خیر که هغه نده که نس معلومم دا هغه پیغام ده چې ما تره د قسم په نامه باندې ده. تقریبا لدیار لسوج اسوار لسو کلو رای چې ورک ده نادره کده په یو څه په خبره باندې ګرځه کڅوی ته کټ معلومات چا ته یې دی ما ته په دغه شمیره باندې زنګ وکړي او تفصیل ما شمیره ته ده نیما یې ټلیفون شمیره ده صفر واریا دنوي اته څلوېښت پنځه سوه او دما د تر زه شمیره ده صفر اووه سوه دوه اویا یو سل شپږ پنځوس یو سل شپږ پنځوس او بل پیغام ټول اورېدونکو ته لرم چې پالتو مسکالونه دي هغه ته نه کوي خلکو ته تقریبا ما مسکالونه د ورځې راځي څلوېښت پنځوس مسکاله باندې نوي نوی نمبر ورته راځي که چا ته د کیس معلومات یې صرف د مسلمانۍ په خاطر باندې یو مسلمان ته لور کوي نور د پالتو خلکو ته مزاحمت نه جوړوي دا مې ټول اورېدونکو ته دا پیغام ده او اتمن به دا زما پیغام رسنه شرکوي وسلام
السلام علیکم رضوان پرستان زه خبرې کوم درځان ولایت زما کار ډیر کړو نو رئیس نه غواړم کړی چې په درځان ور دي نه مې یو خبرې مزه د ناز خان هم چې دې کې ډیر څه ځم معلومات لري یا دې خپل زما دا غوړې نه ماته چې په دې شعر نه غوښته چې پر وسته پر ګرین سلور نه کیږي یو یو سلام
السلام علیکم زمانم عبدالولید پلازم از رحمان اصلی دردن رو سالی سدن کن چی پیلان پا میر بازار که مور استوگنی ما یاد خاله زویدی چی پلان میرید پلان نمی حجی گل دی دورون نمی گل احمد سالو او زبی اولادی چی تقریبا تنزه کاله تنزیم کاله وست و رکی دو که جه هر چوب چی دفع معلومات لری مستجی معلومات پر آقا شمیره راک یه وقت مست لج معلومات را کرسی و موږ غواړو چې بشپړ معلومات مشترک زما ټلیفون شمیره ده صفر اویا دېرش څلور نوي دېرش نه صفر اویا دېرش څلور نوي دېرش نه صفر اویا دېرش څلور نوي دېرش نه مننه ازادي راډیو
السلام علیکم زه د کابل د ولایت د بګرامو ولسوالۍ نه په تماس کې د موږ د خاله مسای د عرفان په نوم د غدرې میاشت کې دي سورک شوی ده او هیڅ معلومات نه لري که څوک معلومات لري په دغه شمیره مونږ ته دې اړیکه ونیسي زما شمیره صفر شپږ څلوېښت صفر صفر اووه اته بیا د ټلیفون شمیره تکراروم صفر شپږ څلوېښت صفر صفر اووه اته
سلام علیکم ستړی مشه ورو زما سلامونه د ازادي کارکوونکو ته ورسیږي زما یو خاله زوی دی چې عبدالله جان میږي زه د واشیر خبر سره کوم ما خلاصي یم نه جان میږي چې دې تاسو مو کې نه درک دی که چې دې دې په دغه شمار رنگ وې سپر و سپر و درې تاسو شپانه د تاسو نو له
السلام علیکم زه محب الله د المن ولایت ګرم شل ول سوالي خبر کوم ما نوم محب الله ما یو اکادې دوي میش کیږي چې د کور نه درک سوې دي که هر چاته د فار معلومات یې مستی په دغه شمیره ژوند وي چې پر و چې پر شپږ دوه یو یو چې پر نه و
السلام علیکم زه د احمد جن د قندهار له ایراد زه هم ځان سوال دي سناپ لار نو نس کال کیږي چې ورته نیمه شه احمد جن دي د پلار نوم یې چې خلا له جن دي د ورونو نوم یې چې بلا صاحب اختر محمد بجین نظام دا یې د ورونو نوم یې هر څوک ته پاک له معلومات لري یا دې زموږ ښه خبر په خپل اوري پر دې نمبر یې موږ سره اړیکه ونیسي صفر اووه صفر صفر درې یو څلور شپږ اته یو اربعه صفر اووه سوه یو شش شپږ څلوېښت اتیا دا زما نمبر دی دا نمبر یې موږ سره اړیکه ونیسي او خپل شعر دې ترلاسه کړي
بله السلام علیکم زه محمد حسین باوری هم د هلمند ولایت د واهیر ولسوالۍ اوسېدونکی یم ما یو د احمد زوی ورک دی دا څلور پنځه کاله کېږي شیر احمد نومېږي په هر مسلمان ورو په اړه معلومات لري نو په دې کښې مراد ما ته زنګ ووهي صفر اووه صفر اووه اته څلور پنځه یو نه یو وسلام
السلام علیکم ګرانی اولادی رضوی سرکونکو ته ټولو ته السلام علیکم دا لس کاله کېږي به چې زما د ماما زوی ورک دی چې نعمت الله په نامه نومېږي چې هر یو څه د دغه معلومات کېږي پر دغه شمیره د رنګ را ته وایي صفر نه اویا اووه شپېته پنځه ویشت شپږ سوه نهه نوي السلام علیکم
السلام علیکم حمید الله زابل ولایت خبرې کوم ما یو ماما دی د نوم یې شاغاسي دی او پلار نوم یې سجان دی پنځه ویشت کاله کېږي چې زموږ څخه نه ضایع کړ سوی دی او که هر چه پیدا که در جایزه خواندم که زی پر دو نمبر دیما تا بوایی سی پر سلور آگه دو آگه نه آگه و تو پینز آگه تو تلفونش میره یار بیاویم سی پر سلور آگه دو آگه نه آگه و تو پینز آگه
ایمان معلم خان دا دی غزنی ولایت دی مکور و دی سوالی سخانی آری کنی ولی دا ایمور یو اندیوال و رکل دی او زیاد نامه باندی دا یو کار کی چی نیا پا آرمان محل رو او نهم کمس میرا را کرستا کدی او زیاد نامه باندی ارسو دی او زیاد پا آرمان محل ری مکسر دی پلان دشنی رو آری کنی تی او جایزا هم اوتا ورکوو سپر وسوا اتسوا اتیاش وتوا اشفال بل میرا دا سپر صدور آیا صدور تلویس شکوش پیتا وتوا دردیر لتو جونا مو نری مننا زند آباد دی ازادی را جو
بری السلام علیکم زما ولتم باور هم دی من در نکرتا سلام خبر کوم ما یو د اماز یو رغ دی نه شر ماته کار سے کار مسلمان روڑے پار مړ مړ نه پاتې چې مړ زنګ وي سپروه سپروه اته تلور پنځه یو نه یو د ټلیفون شمیره یې در بیا وا سپروه سوه اته سو پنځه تلوي یو سلو یو نه وي وصله
زه ګل احمد د هلمند ولایت نه ندا علي سم زما کاچ محمد نمیږي یو کال کیږي چې د کورنا دره کوي نه د ژوند نه د مرګ درک هر شخص د هر درک لری یا معلومات لری ما ته دې په دغه شمیره زنګ وی کچېری ته په خپل زما زغه وری یا پر وا یا پر وا یو شپږ اته دوا یا پر درې نمبر بیا یو ځل تکراروم صفر وا صفر وا یو شپږ اته.
السلام علیکم زما یو ورور دی عبدالسماد نمیزی تقریبا اووی شاتویش کنال عمر لري چې دا پنځه ورځې کېږي د کابل دروازې د شاوخوا ته ندرکه سوی دی که دی پخپله دا اعلان کوي او په دغه شماره دې زنګ ووهي که بل چا ته معلوم یا په اړه معلومات لري که مهرباني له مخې دې پر دغه شماره باندې زنګ ووهي صفر اویا یو اویا درې سوه پنځوس یو اویا یوه شماره بله دی صفر اویا یو اویا دریس کا پنځوس یو اویا نو که هر چا په دې اړه معلومات درلوده یا پر دغه شماره زنګ ووهي که دی په خپله اعلان اوري په دغه شماره د زنګ راته ووهي یو معلومات یې راکړي چې نن شپږمه دي د کور نه درکه سوی دی دا شپږ ورځې کېږي د کابل دروازې ته ورک دی. السلام علیکم.
دا شادالا د کونړ ولایت د اسمار ولسوالۍ نه خبرې کوم. زما یو خوریا چې عمر یې تقریبا دیارلس کاله دی خړې جامې پتن لري په جبه ګونګی دی د لوی اختر نه درې ورځې مخکې بې درکه شوی دی که څوک د نوموړي په هکله معلومات لري نو په دې شمېره دې زما سره تماس ونیسي صفر واوی اووه شپېته پنځه پنځوس شپږ سوه نهه څلوېښت شماره یو ځل بیا تکراروم اووه شپېته پنځه پنځوس شپږ سوه نهه څلوېښت
یو د ورکی اعلان نور یو هلک چې دولس کاله عمر لري نوم یې اختیار محمد د پلار نوم یې فضلحق د ورور نوم یې ولی محمد د دا بل ورور نوم یې علی محمد د بل ورور نوم یې داد محمد کندهار ولسوالي شولیکوټ قریه یې کېغتو د اوسېدونکو ځای لشکرګاه ښار د دالي د برجیه درایي هر سړی کې معلومات لري دی خپله هوري په دغه شمېرو سره دې زنګ ووي صفر اووه سوه درې اته سوه اته اتیا پنځوس دوه صفر اووه سوه اته یو دېرش شل اووه دېرش بله شمېره ده صفر اویا دوه شپېته پنځه سوه شل یو دېرش هر څوک کې معلومات لري دی خپله هوري په دغه شمېرو سره دې زموږ سره تماس ونیسي.
سلام داده چه دغه زما ورور شادي میږي زه هغه در شکور خبره کوم دیارلس څوارلس کاله به شاهد کېږي چې د بولان د دشت د منطقې څه نادرکه سوی دي نو هر ورور ته چې په دغه عقله معلومات دي
و څه اتادي مشکل درلودي تیمور ته معلومات راکړي 2,00,000 روپۍ جایزه ده. دغه د ټلیفون نمبر دی 0-3-3-0-3-3-0-5-9-8. دغه د ټلیفون نمبر دی. نو ډېر دې مهرباني وي، 2,00,000 روپۍ جایزه ده. د خدای په امان و سلام.
دا غزیر ان وی ټول کار کوم ته او نه دغه سلامونه وایم. مزه یا کار دې چې د حضرت په نامه دې دا تدور کال کېږي چې کورسنه درک سوې دي. که زه په حق لبني چاته معلومات دي د اسماعیل الله زید او د حضرت په نامه دې که په حق لچاته معلومات دي په دغه شماره دې موږ زنګ ووکې 0-0-4-5-3-8-3. از ما در گران و اوریدون و سهیده داده چی در ناکه موت جودی چه تا جنگونه نوید یا بل گفت ما در زدیره دویر خیل سفیده و اوریدون سلم اداغه و کلی چی پنزیم جنگونه به حساب راده اولیه ناکه درواه و اداغه مسلمانه نیله ناکه موت جود نزیره و سلام.
لسد لا لپراده ولایات د بکواده ولسوالی ته خبره کوم. موږ یو لک له تنظیم شکیش نظره کړی دی. ولجام په نامه دی. د خصه نظر زوی دی. د عبدالمجید اکرم لسی دی. لپراده ولایات د بکواده ولسوالی دی. که چیرې یادی زما ږغ اوري یا د زه پاکړه سور خبر دی او دغه نمبر ته چې زنګ ووایي 0-0-8-5-9-3-2-4-3 بل نمبر 0-0-5-9-1 15-3-0-15 بل نمبر 0-0-1-9-8-2-9 دا یو ځل نمبر 0-0-8-5-9-3-2-4-3.
السلام علیکم وروره، زه د کابل ولایت کار کابل ولایت نه غږېږم. نایې پنج کمپنۍ لیستې مې نه زما یو زوی د اختر په دویمه د جمعې په ماسپښین 12:00 باندې نادرکه شوی مصطفی نومېږي. ولد محمد طاووس، ولایت کابل ده، ولسوالۍ پغمان ده، قریه نچک ده. د تلیفون شماره ده 0-88-38-44-7.
اکرام الله و ننګرهار نه اړیکه نیولې ده. زما د تره زوی د درې میاشتې کېږي چې له کوره نه درکه دی. که چا سره پاتې ما سره دمدې شمېرې اړیکه ونیسئ. ټلیفون شمېره مې ده 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- 2 سوه 3 سلوېشت 2 سوه 4 که چا سره معلومات وي خپل شرینی دې ترلاسه کړي. ډېره مننه.
زما د زه عنوانم هغه ولي دی د باباجي د ولیستاده ولاد څه خبره کوم. زما یو ورور دی په ژبه ګوندی دی دا اوله سپي دي راغلی هر څه مسلمانو ته معلومات ولري په دغه شمېره کې زنګ اته وي سپر اووه سپر شپږ اته درې پنځه بیا اته بیا شپږ بیا اته بیا یو پلاخو د ټلیفون شمېره یې لانوم سپر سپر
یو نفر دی چې شنې سترګې دي کړتنې الګ دی کابل ولایت دی کټه دی مړ شوی دی په هلمند کې د هلمند په شمالي ولسوالۍ ښاروالۍ کې دلته مشاخ کړی دی د هر چا چې په دې شمېرې دي زنګ ووهي له غرځنې هلک کې شنې سترګې دي پټ وریښتانې دي ډېر وخت کې د کور راغلی دی زموږ سره په پوسه کې را سره و چې شوی دی اوس مختار دغه کړی شمېره د سپر اووه سپر اووه اته شپږ درې اووه اته دغه پیغام دی چې هر د هر چا وی په دې شمیرې دی اړیکو چې شمیره بیا یو ځل بیا سپر اووه سپر اووه اته شپږ سپر درې اووه اته له غرځنې هلک دی شایسته سپین هلک دی شنه سترګې دي چې د هر چا وی د کابل دی او که د غزنی دی د هر چا چې وی په دې شمیرې دی اړیکو ونیسي. وسلام.
تاسو د ازادي رادیو نه د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام واورید. ګرانو اوریدونکو، د نن ورځ لپاره د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروگرام وخت هم دومره و. زه امان الله امیرزای د نن ورځ لپاره له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروگرام مو پوښتنه سپارم، روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي رادیو د سهار لوونه د ماښام تر و بجو پورې خپرونې لري.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان و بلدینگ و سارای سرمانه.
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان.